S-400 روسیه مخالفت نشان داده گفته بودند که این سیستم با تجهیزات ناتو سازگار نیست و تیارهای جت F-35 را به خطر روبرو می سازد. پایان اخبار.
آزاده پتسپوک
در امواج آزادی
دیرو قدر من آوریدن کو ده آزاده پتسپوک ده خبرونه دوهمی برختمو بیا هم زنوری است نوری از ما همکار ظریف نظر هر کلی کو مخکمو په خبرونه کې د سولې او انتخاباتو دواړه موضوعات وڅېړل، خو دا ځل د خبرونې په دې برخه کې ډېر پر انتخاباتو تاکید کوو، یعنی د انتخاباتو د ولسمشري انتخاباتو موضوع څېړو. د خبرونې په لومړۍ برخه کې زموږ میلمنو د افغانستان د سولې د شورا غړي لیلا جعفری او د غراز د حکومت د اجرایي رئیس مرستیال ویان امه معصم په دې خبرونه کې برخه درلوده. دواړه پروسې د افغانستان ملي پروسې وبللې او ویل چې دواړه مهمې دي او هممهاله باید مختلف شي. داسې نشي کېدی چې د دوی په وینا یوه ودرول شي او بلې ته لومړیتوب ورکړل شي. دا ځل په همدې خبرونه کې په انتخاباتو ډېر درېږو. نظر صاحب، د انتخاباتو د ولسمشرۍ لپاره ترتیبات نیول شوی دی، بودجه و موضوع و چې هغه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویل چې هغه ستونزه هم اوس هواره شوې ده او تیاری دوی وایي چې ډیر ښه روان دی.
بله، تشکر آقای نوری. مهمان محترم و فعلا محترمه مروه امینی سخنگوی فیفا در استودیوی ما در کابل تشریف دارن، برشان خوش آمدید میگوییم. همچنان از طریق تلفن کوشتار همکار تکنیکی ما آقای طاهر روشان که با دکتر حبیب ننگ رئیس دانشگاه کمیسیون مستقل انتخابات تماس برقرار کنند. همچنان آقای صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری با ما وعده گذاشتند. در قسمت اول خواه به وعده وفا نکردند، امیدوار هستیم که در قسمت دوم به برنامه اشتراک بکنند. خب، از او خاطر سوال اول به مروه جان امینی راجع میکنیم که آیا انتخابات میشه نمیشه، چی میگه آقای نوری؟
بله مروه امینی، خبرونه تخیر اغلاست. ستاسو د انتخاباتو د تیاریو څخه څومره راضی یاست؟ که هم د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ چې تاسو یې ویاندی یاست، دغه راز د افغانستان د آزادو او شفافو انتخاباتو ټیفا بنسټ هم ځینې اندېښنې درلودې تر اوسه پورې چې موږ سره خبرې کړې دي. ستاسو مسؤلینو تر اوسه هم شک کوي چې آیا دغه د انتخابات به وشي، آیا سم به وشي، په شفاف ډول به وي که به نه وي، څه فکر کوئ؟
مننه نوری صاحب، سلام تاسو ته، نظر صاحب ته او زموږ ټولو اوریدونکو ته. هیڅ کله موږ نه وایو چې ټاکنې نه کیږي، خدای دې نه کړي. داسې وضعیت موږ د تیرو څو کلو هغه زحمتونه هم چې ایستلی دي، زیار مو ایستلی د ډیموکراسۍ د پلي کولو لپاره، هغه ټول خدای نه کوبه یوسي. ځینې اندېښنې شته د ټاکنو د ترسره کولو لپاره چې تېره اونۍ د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ فیفا او زموږ همکار بنسټ ټیفا ګډ مشورتي کنفرانس مو درلود رسنیو سره، او په هغه کې مو ځینې هغه اندېښنې شریکې کړلې، هم له خلکو سره، هم له رسنیو سره، او هم له کمیسیونونو سره، چې هغه ځینې موارد د مثال په توګه زه تاسو یادونه وکړم چې د ټاکنو لګښت و، دغه لګښت تر پرون ورځې هم نامعلومه و. هم نړیوالې ټولنې د وعدې تر حده دوی یعنی دوی وعده کړې وه چې موږ به د ټاکنو لپاره بودجه ورکوو. هم د افغانستان حکومت ویلي و چې پاتې بودجه چې نړیواله ټولنه حاضر نه دي د ورکولو لپاره یې هغه موږ ورکوو. دغه موضوع موږ ته د اندېښنې وړ وه او اندېښنه مو ترې درلوده. مګم له نیکه مرغه چې پرون ورځ دغه شاوخوا 2 بجې وې چې د افغانستان کمیسیونونو ته شاوخوا 9 میلیونه ډالر د ټاکنو لپاره لګښت هغه بودجه چې وه دا د امریکا لخوا ورکړل سوه، او تقریبا 15.2 میلیونه مخکې ورکړل سوی وه د تقویتي نوملیکنې لپاره. هغه جدي اندېښنه مو حل سوله. نو اوس دغه پاتې برخه یې چې $100 میلیونه د افغانستان حکومت ورکوي، یو پاتې برخه به یې نړیواله ټولنه بیا هم دا لګښت ورکول کیږي. نورې اندېښنې مو هم درلودې، د بې باورۍ فضا موږ ډېر اندېښمن کړي یو چې نه د افغانستان عام خلک، نه هم سیاسیون، نه ټاکنیز ټکټونه، نه نړیواله ټولنه په ټاکنو باندې باور لري، او د قانون د واکمنتیا اصل وخت ناوخت له پامه غورځېږي. دا یو بله مسله وه چې د اندېښنې وړ به موږ ته قانون د کمیسیونونو لخوا نقصیږي په ډېر واضح توګه باندې. حتی لږ وخت چې دوی کار پیل کړی د مثال په توګه زه تاسو ته کولی سم وایم، د قانون یوه ماده چې د افغانستان د ټاکنو قانون تر اوسه پورې نقص شوی ده، او ډېره جدي ماده هم وه چې د ټاکنو په روڼوالي کې موږ سره کومک کړی شوی. هغه په تقویتي نوملیکنه کې د بایومیټریک څخه ګټه اخیستنه وه. بله مسله د عامه پوهاوي په برخه کې ځینې ننګونې رامنځته شوې دي چې کمیسیون نسي کولای په هغه مراحلو کې چې تر اوسه دوی تیرې کړلې په هغه کې د عامه پوهاوي په لوړولو کې دوی موافقه کمیسیون نه وه. حداقل د تقویتي نوملیکنې لپاره زه تاسو ته مثال درکولی سم، وروسته له غنه چې خلک باید تللي وای مراکز او محلاتو ته خپل نومونه یې چک کړي وای، بیا وروسته له غنه د شکایاتو د ثبتول، هغه چا چې په مراکز او محلاتو کې شکایتونه ثبتول هغه شکایت څه رقم ثبتېده، کومه مسلې موږ شکایت ویلی سوی. دغه مسایلو کې تر اوسه پورې کمیسیون د عامه پوهاوي په برخه کې کمزور ښکاریږي. بله مسله د حکومت او د هغو کسانو چې په حکومت کې ښکیل دي او دوی ټاکنیزو ټکټونو کې شتون لري، د دوی مخکې له وخته کمپاینونه او همدارنګه منفي کمپاینونه وه. حتی نوري صاحب او نظر صاحب تاسو باور وکړئ چې کله کله موږ دغه ټاکنیز ټکټونه چې وینو، سره له دې چې حتی په ولایتونو کې دوی خپل کمپاینی دفترونه خلاص کړي دي، د دې تر څنګ منفي کمپاینونه دومره ډېر شوي دي چې حتی په د دوی په ویناوو کې یو ټاکنیز ټیم بل ټاکنیز ټیم تخریبوي، یو ټاکنیز ټیم راجګیږي بل تحقیروي، حتی د توهین کلمې دوی په خپلو ویناوو کې استفاده کوي چې دغه بیا د افغانستان د خلکو له اعتبار سره لوبه کوي.
بله مېرمن امینې، په دې باندې به خبرې وکړو. ستونزې چې تاسو یادونه وکړه، په دې هیله چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب ننګ هم اوریدلی وي، زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې د ښاغلي ننګ اړیکه هم له موږ سره ټینګه شوې ده. ننګ صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا ویاند زموږ د کابل په سټډیو کې د مروه امینی د ولسمشرۍ د انتخاباتو د تیاری او په باب ځینې څرګندونې وکړې او ځینې ستونزو ته اشاره وکړه. نه پوهېږم چې تاسو به اوریدلی وي که نه وي. وایي عامه پوهاوی پروګرام تر اوسه ډېر سست روان دی، خلک ډېر سم خبر نه دي پر انتخاباتو، د خلکو باور ډیر پیکه دی، ډیر خلک باوري نه دي چې انتخابات به په شفافه توګه ترسره شي. د تقویتي نوملیکنې په پروسه کې ځینې ستونزې وي. د بودیجې موضوع یاده کړله، د بودیجې موضوع تر یو حده پورې هغه ده حل شوې ده. تاسو څه وایاست، دغه ستونزې په خپل حال دي که نه دي؟
ډېر مننه تاسو ته، تاسو مېلمنو ته او همدارنګه د افغانستان خلکو ته ټول اوریدونکو سلامونه او احترامات. یو څه تاسو ته ووایم چې د لومړي ځل لپاره د ټاکنو کمیسیون د تقویتي ثبتنام د عامه پوهاوی پروګرام د خپل ټایملاین مطابق چې په شپاړسم د جوزا باندې زموږ په ټایملاین کې موږ باید عامه پوهاوی پروګرام شروع کړی وای، دا پروګرام موږ په 14 د جوزا باندې شروع کړ او 900 مبلغین موږ په ټول افغانستان کې وګمارله او هغوی عمل په ساحه کې کار کوو. همدارنګه د 190 شمیره رایگانه مفت شمیره چې دا د ټولو وطنوالو په خدمت روزمره دوی سره معلومات شریکېدل. دریم دا درته ووایم چې موږ په یوازې د بلبلتونو په لګولو کې او د تلویزیوني په اعلاناتو کې موږ دوه ورځې ناوخته شوه، دوه ورځې ناوخته شو چې 13 او 19 باندې موږ په ټول افغانستان کې هم تلویزیوني اعلانات شروع کړو، همدارنګه ټول بلبوردونه په ټول افغانستان کې ولګېدل. او دا یو دور دینه وخت کېدل هم اساسي دلیل دا و چې د غدامه په هواي پروسه زمونږ ټوله بین المللي همکاران چې کوم دي په عہده لري په غاړه لري او دوی د شرکتونو سره دوی قرارداد کوي او د دوی لپاره مخته ځي، ولې دا ځل چې موږ د ټایملاین مطابق ریاست جمهوری انتخابات د شپږم د میزان لپاره کاملا د عامه پوهاوی پروګرامونه دا ډیر دقیق او ډیر په خیو د یو منظم اکشن پلان لار نه ټایم لاین مطابق شروع کیږي او موږ د دې لپاره ټول آمادګی لرو او ټول هغه تخنیکی کارونه چې شپږم د میزان ته ضرور واړین دي هغه موږ تکمیل کړی دي.
نن صاحب د بودیجې په برخه کې مخکې مروه امینی ورته اشاره وکړه چې 9 میلیون ډالر تاسو ته رسیدلی او 15 میلیون مخکې در رسیدلی او د تقویت نوملیکن لپاره ټول داسې ویل آیا دغه 1.5 میلیون ډالر ستاسو د دغه راتلونکو انتخاباتو لګښت دی او څومره تر اوسه پورې تاسو ته در رسیدلی دی ستاسو هغه حساب ته؟
د ټاکنو کمیسیون په دغه برخه کې مشخص حساب نه لري. زموږ ټول مالی مسائل د مالی په مقابل کې د مالی وزارت ته ځي او هغه قانوني پروسس مالی پروسس دا طی کوي او بل اخره هغه مصرف باندې رسیږي د اسناد په اساس باندې په ولایتو کې د مسؤلیتونو له لارې نه. موږ په کل کې 1.9 میلیون ډالر رقم بودیجه چې لرو له دې نه یوازې 9.5 میلیون ډالر تعهد دی نړیوالې ټولنې دا او باقي ټوله بودیجه د افغانستان حکومت موږ سره دي او لیکلي مکتوب په اساس باندې دا منل دا او دا اپروول موږ ته رسیدلی ده. هیڅ نو تشویش تر اوسه پورې موږ د بودیجې په اړه باندې په پام نه درو د اوس نه درو هغه دا چې کله موږ سپتنام د تقویتي سپتنام درلوده لومړی فیز زمونږ بودیجه وزارت مالیه ومنله او موږ تقویتي سپتنام په موافقانه شکل باندې تر سره کړو. لومړی ځل د پاره تقویتي سپتنام په موافقانه شکل باندې تر سره شو چې په ټول افغانستان کې یوازې د شکایتو کمیسیون ته 18 شکایت رسیدلې دي. هغه هم که تاسو د شکایتو کمیسیون نه پوښتنه وکړئ ډېر جدي نه دي. دا هغه څه دي چې د افغانستان د ټاکنو په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره دا سی او کړنه تر سره کیږي چې په هغه باندې کمترین شکایت تر سره کیږي. واقعیا موږ په کل کې ټول هغه تخنیکی کارونه کوم دي هغه په ټول شفافیت او ناظرینو ته موږ چانس ورکړو او موږ ورته چانس ورکړل چې په ټول افغانستان کې د ټاکنو د پروسونه په دقیق شکل باندې نظارت وکړي. نه تنه ناظر بنسټونو ته بلکې سیاسي حزبونو ته او هغه ټول چې نظارت حق لري موږ له هغې سره ډېر نږدې کار کوو تر څو پورې د ټاکنو شفافیت د نظارت له لارې نه لوړ کړي.
بله آقای نوري، ډاکټر صاحب ننګ گفتن که وخت شم بسیار ضیق کم است، از او خاطر از محترم مروه امینی خواهش میکنیم که به ما یک ذره فرصت بدن، باز برشان فرصت کافی میمانه سوالای اساسی را از آقای حبیب ننگ بپرسیم. دکتر صاحب، حبیب ننگ، شما خود از برگزاری انتخابات بیخی در شرایط نرمال صحبت میکنین، در شرایط افغانستان که میگن نیم افغانستان بسلا در تحت خطر مخالفین هست، که در اوجا این موضوع چی خواهد شد، او را چطور حل میکنین؟ چه
نظر کنید؟
بله،
ما یک چیزی که برای شما بگویم، ما 5388 مرکز، اما اصلا ما 7388 مرکز ما با ارگانه امنیتی شریک ساختیم. ارگانه امنیتی برای ما پای یک مسجد رسمی 5388 مرکز تامین امنیت برای ما وعده داده که دینمی مراکز ما برسان 6 میزان کاملا آمدگی عام و تام امنیتی را میگیریم. ما مطابق امو 5388 مرکز تمام مواد کی حساس و غیر حساس ما ایرا مد نظر گرفتیم که تدارکات ملی و بین المللی مطابق همین هم مراکز ما آمده می سازیم. پس یه است که بعضی امنیتی بر می گردن به ارگانه امنیتی، ما با ارگانه امنیتی مجالس متواتر داریم. در هفته هر چهارشنبه ما مجلس داریم و اونا برای ما اطمینان میده که ما تامین امنیت در سراسر کشور برسان.
صحیح شد دکتر صاحب، صحیح شد. یک گپ دیگر صاحب، برای از اینکه شما یک موضوع دیگر هم اگر روشن بسازین، این 2000 باقی مانده چی میشه؟ یکی دوم، اگر احیانا مسئله صلح یک طرفه شوه، اوی به انتخابات تاثیر میکنه برای از اینکه شاید طرف طالبا بگه ما میخواییم اشتراک بکنیم، این چیزها را در نظر دارین یا نه؟
ما به این مورد صحبت نمیکنیم که منگت ما انتخابات است، اما هدف ما اصلی انتخابات است. ما تمام آمادگی تخنیکی را مطابق ٹائم لائن انتخاباتی ما کار خود آغاز کردیم و اصلا پیش میبریم و می ماند بحث 2000 مرکزی که شما دیگر را گفتیم اینجا بحثی است جناب نظر صاحب اینجا بحثی است که ایدا انمی مراکزی که ما امروز با شما صحبت میکنیم این مراکزی است که در سال گذشته برای ولیتی درگاه بیشترین مرکز همون مراکز است که در این مراکز ما ووتر لیست داریم و در اینجا ثبت نام صورت گرفته تمام مجادله انتخاباتی اینجا همو با اساس همو مجادله که ضرورت است اونا کاملا ما به این مدت کاملا داریم به اختیار خود داریم مطابق از این ما میتونیم انتخابات انجام بدیم ولی یکی از مراکزی که اگر تا روز انتخابات ارگانهای امنیتی برای ما اطمینان بده ما همو کانتینجنسی یا همو موادی ها احتیاطی ما کاملا برای مراکزی که ما در نظر گرفته به او داریم و میتونیم به او مراکزی که انتخاب امنیتش تامین شود ما انتخابات برگزار کنیم که تا مردم افغانستان از حق رای دهی محروم نشود.
بله نعم صاحب داسې ځینې اندېښنې شته چې دا انتخابات چې تر اوسه دوه درې ځلې تاریخ یا نېټه یې ځنډېدلې ده ممکن خپل وخت ونه شي په تېره بیا دغه د سولې خبرو سره چې خپل افغان ولسمشر هم ورته اشاره کړې که چیرې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ یوه ابتدایي د سولې توافق کیږي ممکن پر انتخاباتو اغیز وکړي مشخصه کړې نه ده چې دا به څه ډول اغیز وي خو په هر صورت نظر صاحب مخکې اشاره ورته وکړه چې که طالبان راشي وغواړي چې په دې انتخاباتو کې ګډون وکړي او ووایي چې دا انتخابات موږ نه غواړو نوی حکومت یا موقت یا په هر شکل باندې چې وي دوی جوړوي آیا تاسو بیا هم ډاډه یاستئ چې دغه انتخابات به له دغو ټولو مسایلو سره سره په خپل وخت د تلې په شپږمه ترسره کړئ؟
زه تاسو ته وسلام چې زه د یو د ټاکنو په نهاب کې ټاکنو په کمیسیون کې زه د اجرایي ساختار مسؤل یم یعنی تصمیمګیری زما په لاس کې نه ده زه یوازې زه مکلف یم چې هر هغه تصمیم چې د ټاکنو کمیسیون چې هغه عبارت د کمشنرانو څخه دی او د هغه هر هغه تصمیم چې ونیسي موږ هغه تصمیم ته درناوی کوو ولی اوس د پاره موږ ته د شپږم د میدان کاملا سره کرښه ده موږ ټول عملیاتي پروګرامونه په لاره چولی دي او موږ ټول تخنیکي برخې په ډېر شدت سره جریان لري زموږ همکاران د دې په ځای پر څلورو بجو پورې کارو کوي تر اته نه لسو بجو پورې زموږ همکاران کارونه کوي او هر ورځ امدګیان نیسي موږ د شپږم میدان موږ ته سره کرښه ده په تخنیکي لحاظ باندې او موږ د پښتوګم د نظام باندې ټاکنه ترسره کوو او موږ کاملا چمتووالی لرو
نن سه تاسو د انتخاباتو لپاره د مرکزونو د رای ورکولو د مرکزونو یادونه وکړه د تقویتی پروسې یادونه مو وکړه چې د ولسمشری د انتخاباتو لپاره پیل شوه ده ک راته و چې تر اوسه پورې څومره رای پاڼې اخیستل شوې څومره کسانو ځان لیکلي ثبت کړی دي د راتلونکو انتخاباتو لپاره
موږ یو تقویتی ثبتنام ترسره کړی ده او یو په خوا کې د ولسي جرګې دپاره چې کوم ثبتنام شوی و په تقویتي ثبتنام او د غزني ثبتنام جمعن تقریبا په حدود د 15 لکه کسانو په 2 ورځو کې په ټول افغانستان کې 3 ولایتونو کې تقویتي او په غزني کې سراسري ثبتنام ترسره شو او همدارنګه موږ د پخوانه مون کاملا نه اشاریه 15 میلیونه ووټر لیست درلوده چې د پیری ولسی جرګې په وخت کې د پیری رهبری په وخت کې د ثبتنام ترسره شوی و چې وروسته د تصحیح او وروسته څلور لکه دي کاملا باطل چې ډپلیکیټ رامنځته شوی و بعضی کسانو بعضی کسانو نمونه غلط و ډېر هغه دا باطل شول او یوازې 9.1 میلیونه موږ د احصایې محترم ادارې سره شریک کړی ده او هغوی سره زموږ تخنیکي همکاران د دې نه کار کوي ممکن په ډېر کم وخت کې دغه لیست تصفیه شي او یو منظم او با اعتبار ووټر لیست په توګه باندې موږ دا نشر ته وسپارو
یو موضوع چې مخکې میرمن امینی هم مطرح کړه چې د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو کاندیدانو کمپاینونه پیل کړي اعلانات له وخت مخته کې تایمخه کړي ده دغه اندېښنه تیر ورځ په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم مطرح کړی دا او له انتخاباتو له کاندیدانو غوښتي دي چې باید له خپل هغه امکاناتو چې دولتي امکاناتو چې دوی لري له دېونه باید ناوړه ګټه وانخلي او د قانون په چوکاټ کې خپل دغه تبلیغاتي کمپاین مخته یوسي پر دې تاسو سره دول کوشش نظارت وکړي یا څارنه وکړي
په دې برخه کې موږ دوه عمده مسایل چې باید هغه خاص توجه ورته وکړو. چې موږ په دې برخه کې د رسنیو کمیټه ده، که چېرته د رسنیو له لارې نه هر نوع تبلیغات ترسره کیږي او د مخکې له وخته وي، نو زموږ د رسنیو کمیټه چې کوم د قانون په اساس نه رامنځته شوې ده، هغوی به په دې برخه کې جدي اقدام کوي او خپل قانوني اقدامات به ترسره کوي. دوم دا د شکایتو کمیسیون باید په دغه برخه کې خپل د شکایتونو دروازه پرانیزي او کاندیدان چې مخکې له وخته د کمپاین کوي په دې برخه کې باید مراجعه وکړي. شکایتو کمیسیون باید شکایتونه واوري او هغې ته رسیدګي وکړي. ولې زه په خپله شخصا په ټولو کاندیدانو باندې په اتلس کاندیدانو باندې غږ کوم چې قوانین مراعات کړي او طرز العملونه د کمیسیون او همدارنګه لوایح باید مراعات کړي، او که چېرته دوی د قوانینو او طرز العملونو خلاف اعمال ترسره کړي نو دوی سره به قانوني چلند وشي.
بله، ډېره مننه.
سیاست تشکر آقای ننگ از اشتراکتان. باز در آینده بازم مزاحمت میکنیم، قرار که شما تایید میکنین شما کاملا آماده هستین. امیدوار هستیم که از طریق امواج رادیو آزادی شنونده های ما را سوال های ما را هم تعقیب بکنین. سیاست تشکر از اشتراکتان فعلا. خب محترم مروه امینی ماندیم ما و شما. آقای صدیق صدیقی هم وعده گذاشته بودن که با ما صحبت بکنند. در قسمت اول خو وعده را وفا نکردند، در قسمت دوم امیدوار هستیم که به وعده وفا کنند، تلفن ها را جواب بدن. خوب اگر جواب ندادن قضاوت میمانیم به شنوندای محترم. برای اینکه دولت کلان افغانستان یعنی قسما یک چند نفرک است که بعضا جرأت میکنند در رادیوها بیان و صحبت بکنند از موقف دولت، دیگر کلشان بیغم وریشتن. بعضی سخنگوی ها خواهین از وزیرا و رئیس جمهور کدام مشکلشان کلانتر است، یعنی کلانکاریشان کلانتر است. آدم بر از وارزیده نمیتونه و به حال ادی انتخابات و مذاکرات سلخ. خیره مروه امینی سوال شما شنیدین، شما تا چهت موافق هستین با آقای ننگ؟
نظر صاحب، به نظر کمیسیون همیشه همه مشکلات حل است و وضعیت بسیار نرمال است و خیر و خیریت، اما این گونه هم به نظر نمیرسه. موضوعات بسیار مهمه که ما کمتر از 3 ماه وقت داریم، یعنی 2 ماه و 9 روز فکر میکنم باقی مانده، اگر اشتباه نکنم به 6 میزان. بایومتریک هنوز خریداری نشده. 10765 دستگاه بایومتریک ما نیاز داشتیم، رفتن دیدن، اما چون تا حالا پولش نبود او خریداری نشده. فهرست رای دهندگان که یکی از مسائل بسیار عمده و دردسرساز در انتخابات گذشته 28 و 29 میزان بود و همه ما به یاد داریم و هیچ خاطره خوش هم از او فهرستا نداریم، ایره فرستادن به اداره احصایی افغانستان و قرار است اونا تصحیحش بکنن، در حالی که اداره احصایی خودش یک دیتابیس مشخص نداره که از روی از اون نفوس افغانستان و بعدن کسایی که واجد شرایط برای اشتراک در روز رای دهی هستند را درست حساب بکنه و تذکرهای جعلی و تکراری و تقلبی در از او بیرون بکنه. کمیسیون قبلی با ما آمار رسمی را که شریک ساخته بود، حداقل اگر نزد رسانه ها هم ثبت شده باشه و شما باید داشته باشین، 8,800,000 نفر بود و وقتی را تصحیح کردن 8,300,000 نفر. ما یک فهرست داشتیم که واجدین شرایط افغانستان و کسایی که تذکره داشتن و تذکرهایشان شکر خورده بود در این فهرست ها موجود بود. کمیسیون فعلی که امیل ننگ صاحب صحبت کردن به نمایندگی از اونا و به نمایندگی از ریاست دارالانشایشان، کمیسیون فعلی میگه که نه خیر، 8,300,000 نیست بلکه 9,500,000 است و در ای بین 1,200,000 نفر اضافه شده. نظر صاحب در کنار ازی وقتی ما استدلال کردیم امرایشان در نشستای مشورتی، بعد بر ما گفتن که کسایی که در ثبت نام تقویتی اشتراک کرده بودن ما اونا را هم اضافه کردیم. آمار دقیق ثبت نام تقویتی در کل افغانستان 500,000 نفر میامد که میل ننگ صاحب خودش اشاره کرد و دوباره از او 1,200,000 نفر که اضافه شده بود، تقریبا ما 6,37,000 نفر اضافی در فهرست داریم. یک رای میتونه سرنوشت یک کاندید را و سرنوشت 5 ساله یک ملت را تغییر بده، چه برسه به 6,37,000 نفری که فهرستش هست اما خودشان نیستن. این موضوع را کمیسیون تا یک جلسه مشورتی که ما با اونا داشتیم جوابایی بر ما ارائه کردن که بر ما قابل قبول و منطقی به نظر نمی رسید. گفتم کمیسیون قبلی فراموش کرده بود که درج سیستم بکنه. حالا اگر ما یکی از نزدیک فهرستا را دیدیم، این فهرستا یک کتابچه نیست نظر صاحب، یا یک کتاب نیست یا یک مجله نیست. این تقریبا از 6,37,000 نفر اضافی را که ما فهرستایش ببینیم تقریبا یک هنگر میشه، یعنی ناممکن است که یک هنگر کمیسیون قبلی ندیده و حالا اینا متوجه شدن. این موضوع ما نگران ساخته که زمینه سازی بسیار واضح و تقلب گسترده برای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان میشه که 637,000 نفری که بله. سر و برشان معلوم نیست فهرستایشان وجود داره. در کنار از این اوراق رای دهی را که ما قرار است بر اساس از او رای بتیم در روز انتخابات ایره فرستادن به دنمارک شهر کوپنهاگن، ای تا هنوز چاپ نشده. استخدام کارمندایشان هنوز مانده. در افغانستان حتی مسئولین ولایتی استخدام نشدن، استقلالیت ندارن، در کمیته استخدام به گونه واضح دستبرد صورت میگیره، اینا استقلالیت خود حفظ نمیتونن که میشن ها قسم پیش میرن گویا که برای انتخابات ریاست جمهوری و یا شش میزان حداقل ما 6 ماه یا 7 ماه یا 5 ماه وقت داشته باشیم، در حالی که ما فقط 2 ماه وقت داریم. با گذشت همی 8 یا 9 روز کمپاین‌های انتخاباتی نظر به قانون شروع میشه و کمیسیون هنوز نه فهرستش درست شدن، نه بایومتریک خریداری کردن، نه اوراق رای‌دهی را آوردن، نه حال خواهده میتن. کل تمرکز کمیسیون انتخابات روی کمیت است نه کیفیت. بسیار خوب میگن که ما 5388 مرکز را برای نهادهای امنیتی ما گزارش دادیم و از اوج هم اینا میتونن که یعنی اون 5388 مرکز ما تقریبا 30,000 محل میشه. برای 30,000 محل ما 30,000 دستگاه نیاز داریم که اینا وعده دادن برای خریدش.
بله.
اما این 30,000 محل و 30,000 دستگاه 30,000 کارمند ضرورت داره که ترین شده باشن.
بله مروه امینی، مننه. بیا به هم تاسو سره خبرې وکړو. خو زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې د افغان ولسمشر ویاند صدیق صدیقی هم د ټلیفون له لارې له موږ سره وصل شوی دی. صدیقی صاحب، خبرونه ته راغلاست، ستاسو په انتظار او په لومړۍ برخه کې هم چې ځینې پوښتنې مطرح شولې چې د افغانستان د دولت په استازیتوب تاسو کولی شوئ هغه ته ځواب ووایئ. خو بیا هم خصوصا چې تاسو په دې پروګرام کې دغه راغلی. صدیقی صاحب، زما غږ اورئ؟
بله، سلامونه. ما سلامونه نه کی هله تاسو هم ومنئ.
کور مودان مننه. صدیقی صاحب، مونږ د سولې او د انتخاباتو دواړه موضوعات وڅېړل. زموږ میلمنو پر دواړو پروسو تاکید وکړل. وی ویل چې دواړه ملي پروسې دي او دواړه مهمې دي د افغانستان راتلونکي لپاره، چې دواړه باید ښې مختلاړې شي. د تاسو لپاره کومه ډېره مهمه ده دې ته په پام سره چې د طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي؟
او پروسی خو دواړه مهمې دي، په دې شک نسته. یو خو د سوله خبره ده چې سوله باید راشي، جنگ باید ختم شي، او د افغانستان ولسمشر پر دغه مسئولیت او پر دغه مسله باندې ډېر تاکید هم کوي. انتخابات خاطر روان یاست. انتخابات خو یو داسې مهم او ملي پروسه ده چې په نتیجه کې یو مشروع حکومت راځي، داسې حکومت راځي چې د خلکو د اساسي غوښتنې پر اساس وي. نو دواړه پروسې ډېر مهمې دي. د دې جګړې ختمېدو مسله، د راتلونکي مشروع حکومت مسله، دواړه ډېر مهم مسایل دي. او حکومت ورته چمتو دی. حکومت پر دواړو پروسو باندې جدي توګه باندې کار کوي.
صدیقی صاحب، دوه ورځې مخکې افغان ولسمشر له ترکیه و رسنۍ سره وویل چې هغه سوله چې د طالبانو او د امریکایي پلاوی ترمنځ کې ممکن په راتلونکو انتخاباتو اغیز ونکړي، خو که د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ سوله کېږي نو پر انتخاباتو به اغیز ولري. هدف د ولسمشر څه ډول اغیز؟
خو اول خو
هغه خبرې
اترې دي چې د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ روان دي. موږ هیله لرو چې په راتلونکي څو اونیو کې به د جزئیات خلک سره هم خلک هم واوري چې څه مسایل رامنځته کېږي، او بیا زمینه دې ته برابر شي چې مخامخ خبرې ترې د افغانستان حکومت طالبان سره شروع شي. اما د انتخابات پروسه او د انتخاباتو تقویم هغه خپل پر ځای د انتخابات به ترسره کېږي، او دا خو د لویې جرګې یا مشورتي جرګې اساسی غوښتنه او د حکومت نه چې هم باید انتخابات توجه کی، هم د سولې پروسې توجه کی. نو د ولسمشر لپاره دواړه پروسې مهمې دي. نو کتر انتخابات پرې سولې راځي او یا کوم دغه خبرې ترې کوم خاص نتیجه ورکړي، دا ډېر ښه موضوع، ښه مسله به وي. او یا کله انتخابات وروسته بیا زمونږ پروسې نتیجه ورکړي، هغه وخت انتخابات ترسره شوی او په افغانستان کې به یو حکومت راغلی چې د افغانستان خلک هغه به ټاکلی.
صدیقی صاحب، تاسو هم ورته اشاره کړې ده، په دې باندې ټینګار کړی چې د سپتمبر تر میاشتې پورې هیله من یاست چې د سولې یو ابتدایي توافق وشي چې دغه توافق په ترڅ کې باندې افغانستان د حکومت او د طالبانو یعنی تاسو او طالبان ترمنځ مخامخ خبرې پیلېږي، که دغه توافق کیږي او دلته د انتخاباتو موضوع پکې نفي کیږي، نو خو بیا انتخابات نه ترسره کیږي؟
داسې نه دی چې یو پروسه بل پروسه نافیا کی. موږ هیله لرو چې تر سپتمبر پورې به یو ابتدایي تفاهمنامې ته په نتیجه ورسیږو، چې په هغه کې به د راتلونکي پړاو یا بلې مرحلې جزئیات او مسایل به پکې ډېر واضح وي، لکه مخامخ خبرې اترې او نور همدا مسایل چې د سولې لویې ملي پروسې بل پړاو به وي چې هغه به بیا شروع شي. که موږ تر سپتمبر پورې یو ابتدایي تفاهمنامه ورسیږو هغه ووینو. خو انتخابات نه نافع کیږي، انتخابات به خپل پر وخت ترسره شي، تاریخ ورته جوړ شوی، هغه خپل ټول پروسې طی مراحل کړي دي.
اما صدیقی صاحب، هدف دا ده چې
د سولې پروسه یو اوږده پروسه وي، هغه به ډېر اوږده پروسه وي، هغه کې به د افغانستان حکومت په هر مرحله کې به ډېر کوشش کوي تر څو موږ ښه نتیجه واخلو.
صدیقی صاحب، تر اوسه پورې چې له طالبانو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وزلي خبرې کړې دي، په دې وزلو خبرو کې څلور مهم موضوعات را برسېره شوي دي او دوی باندې ټینګار شوی دی، خو د انتخاباتو موضوع تر اوسه پورې هیڅ مطرح شوی نه ده. امریکایي چارواکو هم ویلي که چیرې موضوع د سولې او انتخاباتو مخته لویږي، دوی کوم ته لومړیتوب ورکوي؟ نو دوی ویلي چې په افغانستان کې جنګ باید ختم شي او سوله ته لومړیتوب ورکوي.
نه، دوی رسمي موقف خدا نه دی چې انتخابات دی ونه شي، او یا د انتخابات مسله خو د خبرې اترې مسله هم نه ده. هلته دوی خو طالبان سره دا مسله نه دی ذکر کړی هم دی. یعنی انتخابات خو خپل تاریخ لري، انتخابات خپل تقویم لري، کمیسیون ور باندې کار کړی، هغه پروسه باید عملي شي، هغه د خلکو غوښتنه ده. یعنی تاسو نشئ کولای چې یو لوی ملي پروسه ودندوي او یا خپل نه خواسته ترسره نه کړئ. نو د حکومت ټینګار پر انتخابات دی، د خاطر چې یو مهمه پروسه د خلکو غوښتنه ده، انتخابات اوس. اما بل خوا کې د سولې پروسې خبرې اترې هم خو ډېر اهداف واضح دي، مقاصد واضح دي، او هغه نسي کولای چې د انتخابات پروسه نافیا کړي.
بله صدیقی صاحب، یو اوریدونکی عبدالله په نوم له بادغیسه چې دوه ورځې مخکې د یوې خونړۍ پیښې شاهد مو، بادغیس اب کمری کوماندو د افغانستان کوماندو ځواکونو ډیر غړي وژل شول. عبدالله لیکلی وایي مونږ په افغانستان کې د ډیرو انتخاباتو شاهدانو خصول رانغله، او سوله هم هغه وخت راتلی شي چې په افغانستان کې ویني پای ته ورسیږي. وایي چې تر انتخاباتو غوره ده چې لومړی سوله وشي. تاسو څه وایئ؟
سوله باید وشي. سوله خو د ټولو افغانانو غوښتنه ده. مشورې جرګې کې د سولې د مشورې جرګې کې هم خلک په کلک ملاتړ باندې یا دا موضوع حکومت وړاندیز وکړ چې سوله باید راشي. نو ما د مخم تاسو ویل چې د افغانستان د ولسمشر دپاره سوله لومړیتوب لري. انتخابات خو خپل تقسیم اوقات لري، هغه باید ترسره شي. انتخابات هم د خلکو غوښتنه ده، زمونږ دغه لوی ملي پروسې باید عملي شي. اما سولې دپاره، د جنګ د ختمېدو دپاره ټول کار کوو، په ګډه باید کار وکړو. یو سم جهاد ته اوس روان یو، خو باید وکړي چې دغه ټول هلې ځلې هم د افغانستان د حکومت د خلکو هلې ځلې او هم د زمونږ متحدین هلې ځلې نتیجه ورکړي او دغه جنگ ختم کړو. د دولت مشر د مهمو لومړیتوبونو څخه دی، او دا هر افغان غواړي چې جګړه باید ختم شي. نو د دې لپاره په دقت مختلف شو، په تدبیر مختلف شو. د افغانستان د خلک لوی ملاتړ په دغه پروسې کې شته، او د افغانستان حکومت هم د خلکو د غوښتنې پر اساس باندې دې پروسې ته پام کوي او ډېر کوشش کوي تر څو موږ نتیجه واخلو د دې پروسې نه.
تشکر صدیقی صاحب. محترم مروه امینی، با اجازه تان ما یک چند شنونده را فرصت بتیم که سوالات تکرار نشه، باز سوالات را کلش یک جاییش ما جواب بتین، برای اینکه سوالای مهم ماند وقت هم زیق شده میره. حالا یک اعلانه که بسیار کوتاه داریم، بعد از او نوبت شنونده های ماست.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
ش شنونده محترم، موضوع بحث ما انتخابات است. اگر در این راستا سوالای جالب دارین لطفا با ما تلفن کنین 0700-822-755 و 0799-203-540 و شماره بین المللی ما 00-42-02-2112-4501.
بله شمیری دی زی هم تکرارم و سوا اتا سوا دو ویشت و سوا پینزه پنزوس و سوا نه نوی دو سوا دری پینزه سوا چلویخ او نره وارش میره مو هم ده سفر سفر چلور دو سفر دو یویش دولس پینزه چلویخ سفر یو.
بله یک شنانده بخیلم در خط هستن، بفرمایی سیب میره بانی سیب
کوسی تاوی بیا الله خبر خیمو گاری واری شوی چرا کام شوان.
بله تاسو زما تغغمو اوریدل کیږي مهرباني وکي د ازادي رادیو ده د ازادي په څپو کې اونیس پروګرام د انتخاباتو موضوع باندې خبرې کوو، پښتنه مو وکړي مهرباني.
زه زمي خان دي پکې ولای خبرې کوم، خصوصا ضروري ده خو انتخابات هم ضروري دي چې سرنوشت مو ته وطن معلوم شي، کسول زو کلی خو از ځای قربان دو کی دوا غزه کی د وی یو اره طرف ته چې کا ته وټ ور کول ور دکی کسول تو کوي کني انتخابات ته وځي انتخابات نو وسه کسول کی جام وځي شي انداز بل څه ولا مسخه ده او افغانستان جو حکومت تبا برباد کړي کونه په پاکستان هر سوال او اوس دوی آغا سولا زمان کوي لکه بلخی ونکی کاری وا
دیر منو نکور ودان پختن مواو ریدل شولا اتمن با صدیق سی برده زواب ورکی یو بلا وریدم که امر اخلو میره بانی وکی لند پختن وکی یو کتروس مو بحث وریده لیوی دین میره بانی.
سلام علیکم
و علیکم
سلام خبری کوی
جناب اترم جیو دولا در کندار جنگ تو
هم. بله آجی سیب میره بانی
زما دا خبره وو ام کچيري دغه انتخابات وسی او سوله ونسی، یعنی سوله معنا او شاته وګرځو سی انتخابات مخته وسی. که دغه جناب محترم رئیس صاحب اشرف غنی که باچا سوبیا به دغه ویني بویږي د وینو ولې به بویږي او د پاکستان کې نه خاله به ګرځي په ور کې سوځي، نو زما دا خوښه چې دا سوله مخه شي.
بله مننه کور ودان دا بم صدیق
صاحب
یاداش کی ځان سره بل اوریدون کې راخلو مهرباني وکي ځان راو پیژنې او پښتنه وکي.
سلام علیکم رو.
وعلیکم سلام، ازادي رادیو ده مهرباني پښتنه وکي.
خوش کوم خسته ګولم لکندر نه زنګ وهلای له ور.
خیر اغلاست پښتنه مو تصدا
پښتنه مدار ده د سولې مبارکه رسول خبر لري سره وګورم چې دا سیغم دي د قربان والنه کې باید د قربان وکي مبین خبر وکي نه یو خجنګونه دي یو خو د دولت جنگ کوي یو هغه جنگ کوي وایي سولې روانه ده نو سولې کې یو دلته کوم پکمري مقصد دا سولې سره دا سره غشوه نو نظر مدار ده چې باید یو قربان شوه او طالبان غواړي چې سولې وشي مقصد دا بدره خو خو به تمشي
منه کور ودان قربان ټول غواړي خو څوک و مني. بلې بل اوریدونکو هم راخلو مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ.
بله نو زه سلامونه تاسو ته وړاندې کوم، تاسو همکار نظر ساتو د ازادي راډیو ټول کارکونکو او دونکو ته تاسو دواړو مېلمنو ته
وعلیکم السلام مهرباني پښتنه مو کوي
او تشکر نور صاحب واقعاً اڅه معلومه دار افغان ته معلومه ده چې صلح هم یو قرآني اصل دی او الهي حکم دی چې راشي دا خو ډېر ښه کار دی او انتخابات هم د هر چا خپل حق دی، دا یو افغاني اصل دی، مردمي اصل دی، یو دیموکراتیک اصل دی، دا هم باید وشي. اوس موږ پښتنه یو مشاور پښتنه مو داده ساخت د مېلمنو څخه اول پښتنه مې د مروه امینی خور څخه ده. امینی خور پردن په افغانستان کې نه میلیونه خلکو یا نه نیم میلیونه خلکو پردن ځانونه راجستر کړي دي او تاسو ته معلومه ده په تېرو انتخاباتو کې 4 میلیونه خلکو رایه ورکړي. که چیرې په دې انتخاباتو کې هم دغسې خلک نیم خلک رایه ورکړي، دغه حکومت چې د دغه انتخاباتو طریقه تاکل کیږي او دغه انتخابات کیږي، دغه انتخابات تر مشروعیت لاندې راځي که نه راځي، دا حکومت چې دغه انتخابات په طریقه تاکل کیږي. او دوم پوښتنه مې دا ده چې ما د شاورې دلی چې درې کاندیدان سره وصل کیږي د یو چې کیسه لري دي، دغه په قانوني اساسي د انتخاباتو په قانون کې دغه درې کاندیدان څنګه عقل لري چې یو دبل بنا په تر څو وخت تیر شي.
ډیر مننه کور ودان پښتنه مو واوریدل شوې. بلې مېلمنو ته
وواړو نو ته اوله به محترم مروه امینی بسپاریم که اونا بسیار منتظر موندن و هم تکرار سوالا نشه. بفرمایید نوبت شما اول.
د دوی پښتنه دا وه چې شاوخوا 9 میلیونه کسانو نوملیکنه کړې وه په تیرو ټاکنو کې، او شاوخوا تقریبا 4 میلیونه ګډون کوونکي موږ په ټاکنو کې درلودل. نو که ولسمشریزو ټاکنو لپاره هم همدغومره کچه وي د رای ورکوونکو، نو د دې مشروعیت تر سوال لاندې راځي او که نه راځي. موږ له پیل څخه تر اوسه پورې ویلي وو چې د افغانستان خلک هغه کسان چې شرایطو ته برابر دي، دغه 8 میلیونه 300 زره کسان یا اوس چې له 9 میلیون څخه زیات څوی دي، دا باید راسي په ملي پروسه کې ګډون وکړي، او تر څو هم د نظام مشروعیت تر سوال لاندې رانسي، هم دوی په خپل برخلیک کې ګډون وکړي او سهم واخلي. اما د خلکو نه ګډون کول هم ځینې منطقي او واضح دلایل لري. د بې باورۍ د فضا حاکمیت د دې لامل سوی ده چې شاوخوا له 9 میلیونه کسانو څخه 4 میلیونه راځي او ګډون کوي، هغه هم که تاسو له 4 میلیون رایو څخه تورې سپینې جدا کړی، هغه د رایو شمیر چې پاتې کیږي دا به ډیر کم وي او د افغانستان خلکو ته به د منلو وړ نه وي. او تر هغو پورې چې هغه کاندیدان د مغه شمیر، یعنی د قانون په لحاظ 50 جمع یو کله چې یو نوماند پوره کوي، هغه کاندید ده 50 جمع یو هم هغه د ډیرترینې رایې یا هغه کسان چې شامل دي په انتخاباتو کې، که دا د رای ورکوونکو شمیر 4 میلیونه وي، نو د مغه 4 میلیونو 50 جمع یو هر مان چې یوسي دای ګټون کيده. اما بیا اصلي خبره دا ده چې ولې واجدین د شرایط په افغانستان کې ډیر دي مګم رای ورکوونکي نسته. دا مغه د کمیسیون دنده و چې تر اوسه پورې باید خلک دې ته چمتو کړي وای چې له تیرو ټاکنو څخه د اوس لپاره د خلکو ګډون ډیر سوی وای، ځکه له 28 او 29 د میزان تر اوسه پورې 1 کال تقریبا تیریږي. په دې 1 کال موږ ډیر شمیر ځوانان درلودل چې دوی 18 کلن سوي وو، ډیر مهاجرین مو درلودل، داسې کسان درلودل چې هغو تذکرې تقریب سوي وې، له سره اسټیکرونه ایښوده یا هم د دوی ټاکنیزې حوزې تغییر کړی وو. یعنی کمیسیون د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه پیشبیني څه کړې وه د خلکو د ګډون لپاره، هغه شاوخوا 2 میلیونه کسان وه، مګم اوس وګورئ 2 میلیونه راښکته سوي 1500 زرو کسانو ته، دغه اندېښنه ده. اما بیا هم د افغانستان له خلکو څخه غواړو چې په دغه ملي پروسه کې د ګډون وکړي، خپل حق څخه دې ګټه واخلي، هم د نظام مشروعیت وساتل سي او هم دوی ګټه واخلي. مهرباني
مېرمنه مني که دومي برخه ته لنډ ځواب ورکړي چې تر کله کوي شي چې د کاندیدان سره یو ځای شي د قانون په چوکاټ کې.
د افغانستان په ټاکنو قانون کې دا مسله واضح سوې ده، نوماندان د یو سیاسي پروسه ده، او هر کله چې دغه نوماندان اوس موږ 18 نوماندان لرو، دوی له اوس نه که د دوی ځینې ګنګوسې اوس هم د خلکو منځ کې شته چې دوی غواړي جوړجاړی وکړي او څو ټاکنیز ټکټونه سره یو ځای سي. دا د قانون پر اساس کله چې پروسه مخکې ځي خو د 18 کسانو مخکې تګ ناممکنه خبره ده، نو په قانون کې کومه ستونزه نشته. ورته یو ټاکنیز ټیم بل ټاکنیز ټیم ته ورتیریږي یا هم دغه جز کیږي، دې ته کومه قانوني ممانعت موجود نه ده. نوري صاحب
بله مېمن امینی مننه. صدیقي صاحب، دغه د مشروعیت موضوع او سره مطرح شول چې بیا کچېری انتخابات کیږي او بیا افغان ولسمشر اشرف غنی ټاکل کیږي، نو وای خو جنگ او وینه تویدنه به همداسې دوام لري. یعنی په دې معنی چې دوه اوریدونکو ډیر تاکید په دې وکړي چې لومړی باید جنگ ته د پای ټکه کېښودل شي، اوربند وشي، خو اوربند نه کیږي. څه وایي تاسو؟ مہربانی مہربانی
د افغانستان حکومت تیر کال یو ډیر مهم اوربند اعلان کړ، اوربند وکړ او تاسو تاسو شاید یاست ورته جګړه نو افغانستان د افغانستان حکومت له سوال ته ولسمشر له خوا و. خو دا تاسو کوی طالبان دوی د خلکو او خلک مې دی اوربند کې یو خو جګړې د دې یو ناور د راته دی د مور کې او چې نو ته مې شې د امریکا چې حکومت
صدیقی صاحب
جای کنه تغییر بته نه
لکه چې ګمانم چې تاسو زای بدل کړی دی مخکمو غږ ډیر ښه اوریدل کېده اوریدونکو اوس سم نه پوهیږي پک هغه په خوانی ځکه چې لمړی ځل مخابره کوله کپا مغه ځکه تلاش شي ځکه دغه موجونه هم فرق کوي ګمانم په غوونه کې چې یاست کچې دې کړکې ته نږدې یاست ممکن غږ مو ډیر سم اوریدل شي او وړي اوریدونکو پوسټ شي چې د افغان ولسمشر وایان څه وایي په دې د دوی د پښتنو څه ډول ځواب وي او په دې مهم موضوع باندې څه ډول ځواب وي
خو خیر میریم به استودیو مراجعت میکنیم اگر دوباره تلفن کنین آقای طاهر. خب محترم مروه امینی یک پنج دقیقه شش دقیقه دیگه از وقت ما باقی مانده که سوالای مختلف شنیدین منتها این مسئله نمی 2000 یا اضافه 2000 محله که از نقطه نظر امنیتی خوب نیست در اون جگر انتخابات برگزار نشه یعنی یک ورسه کسایی که واجد شرایط رایدیس از مراجعت نکنن این مسئله مشروعیت تحت سوال میاد یا نمی از نقطه نظر شما؟
بدون شک نظر صاحب که وقتی در تقریبا 2002 مرکز انتخابات برگزار نمیشن به مفهومی است که دو اصول بسیار مهمه که در قانون اساسی افغانستان برای روز انتخابات و برای اصل دموکراسی ذکر شده که سراسری بودن و عادلانه بودن روند انتخابات از هر دوش زیر سوال میره. ما در روند ثبت نام تقویتی هم همین مشکل را داشتیم. متاسفانه همه شهروندان ما، همه هموطنان ما که واجد شرایط بودن در سراسر افغانستان نتونستن ثبت نام بکنن و عین مسئله در 28 و 29 میزان هم تکرار شده بود. حتی در ولایت های بسیار امن در مناطقی که امنیت وجود داشت هموطنان ما نتونستن که رأی خود را به کار ببرن. یکی از نگرانی هایی که نهاد ما فیفا و نهاد همکار ما تیفا تا یک کنفرانس مطبوعاتی که ما با رسانه‌ها داشتیم شریک ساختیم بی توجهی و یا هم بگوییم که امکانات توجه نداره یا دسترسی ندارن نهادهای امنیتی ما به مراکز و محلات این مشکلات امنیتی ما روز بر روز زیاد میشه. حداقل مراکزی که اینا میگن ما امنیت چه گرفته میتونیم امیم رقمی را که ننگ صاحب گفت 5388 مرکز امی امروز اگر یادداشت بکنیم و بریم به طرف شش میزان شما ببینیم که چقدر از این دیگه کم شده یعنی روز به روز امنیت خراب شده میره و نهادهای امنیتی ما نمیتونن تامین امنیت بکنن.
بله میرمن
حتی در
میرمن امینی مخکنه و انتخاباتو که اوس خود سول موضوع ډیره مطرح شوی د طالبان سره د سول خبري پیل شوی لته کل رئیس لدی سره د موضوع د انتخاباتو مطرح شوی خو مخکې په انتخاباتو په ارتباط باندې تل دا مسله مطرح کوله چارواکو چې لنه انتخاباتو د انتخاباتو کېدل د هغه چې شفاف نه وي هغه چې تر سره شي خدای که شفاف هم نه وي آیا اوس هم دغه فرمول د افغانستان په اوسنی وضعیت کې صدق کوي اوس چې د سول خبري پلشوی مونږ د دیموکراتیک پروسه په دولس کلو کې وازمه ول اوس یو نوې مرحله ته راغلی یعنی اوس هم باید همداسې نیمګړي انتخابات چې د خلکو باور پوره پی نه وي ومنو.
نوری صاحب جالب را در چه زنه پیگم ولی خلق فکر گیم و در تاکن و او در سول ترمنز باید یو خواه کرو او یو حق در انتخاب لرو دست نده در پا نرمال هیوادونو که یو نرمال انسان هم سولیز فضات ضرورت لری او هم تاکن و تا اغا در انتخاب کول و در انتخاب بلاخره اغا اصل چی پا تاکن و که اغا تا اضافه سویده چی حق انتخاب شدن و انتخاب کردن دو دول لری هر انسان تاکن تر سره کیږي هیڅ کله د فرمون سم نه ده چې موږ وایو له هیڅ ټاکنو څخه ناسمې ټاکنې هم سمې دي یعنی موږ ولس کار زحمت استلای ټول دوري ټاکنې مو تر سره کړې دي ولې د افغانستان دغه د ټاکنو نظام او سیستم نه جوړیږي یعنی دا دلیل نه سکرې چې موږ وایو خیر د هر څه کیږي بس یوازې هغه نوم دی چې موږ ټاکنې تر سره کړې دي ټاکنې که هر رقم وي هداقل اتوشتم او نهوشتم د میزان ټاکنې خو تر سره سولې مګم تر اوسه پورې تاسو جنجالونه ګوري دغه پارلمان ستلای د تاسو یې هغه اخلاقي نگانه مات دی او دوان په صفت د پارلمان تحمل کول ډیر ستونزمنه خبره و یعنی دا د همغه رايو
د همغه پارلمان داخل نشین مروه امینی که وخت ما کم شد بسیار وخت کم ماند آقای صدیقی آخرین سخنان شما رو بگیریم برازی که کیفیت تلفن خوب نبوده که اگر گفتیم در نیم افغانستان مسئله امنیت هم یک تحت سوال میاره مشروعیت بفرمایید
من پاسخ ما و میز به نوری صاحب و کسای دیگه که شک دارن بر انتخابات، چرا باید شک کنیم؟ خود انتخابات باید برگزار شود. انتخابات اگر خدای نخواسته خراب برگزار میشه، باید کار شود که بهتر شود. این مسئولیت هر افغان است و هر مگی ما باید سهم بگیریم. کشورهای مثل هند، پاکستان، یعنی ده ها سال اینا نمیتونن انتخابات را برگزار کنن، امروز میتونن که انتخابات را برگزار کنن. ما هم باید همون طرف بریم، اعتراف یک مرحله که بالاخره انتخابات برگزار شود بدون مشکلات زیادی که ما شاهد از این در گذشته بودیم. انتخابات یک اصل است، اصل جمهوریت ما است، اصل است برای آمدن یک نظام مشروع خاص اکثریت مردم افغانستان است. دستور قانون اساسی است که باید انتخابات برگزار شود و هر حکومت دیگه که میاد بر اساس مشروعیت انتخاباتی بیاید و بر اساس مشروعیت مردم بیاید. وصله که از پروسه مهم است، پروسه پیچیده و دوامدار است. کاش که در یک روز، در یک ماه صلح هم میشد، آتش بس میشد، طالبا از جنگ دست میکشیدن و تمام تلاش های ما نتیجه میداد. اما وقتی که ما تقویم انتخاباتی داریم، مسئولیتی که داریم که انتخابات برگزار شود و بایست حکومت باید کار شود. ما ببینیم بعد از برادرای ما که پیشتر یاد کردم که اوربان حکومت افغانستان برای اولین بار ابتکار اوربان داشتن. سال گذشته چند روز حکومت افغانستان اوربان کرد، اما با تاسفی طالبا است که هرگز از جنگ دست نمیکشد. دیگر پروسه صلح و پروسه انتخابات متمم یک دیگر است. حکومت مسئولیت دارد در برابر هر دو پروسه. برای اولین بار حکومت افغانستان بیشترین منابع پولی را در اختیار کمیسیون ها قرار داده تا انتخابات ما برگزار شود.
بله صدیق صاحب، یعنی دغه د مروه امینی څرګندونه ته په پام سره تاسو دازل ډاډه یاست چې دغه انتخابات چې تر سره کیږي دا به له مخکنیو سره توپیر ولري، دا به ډیر شفاف رانوي؟
کوشش مو د ټولو کوشش ته دی، د خپل کمیسیون ډیر زیار بسی کو کار کوي، تلاش کوي تر څو انتخابات شفاف انتخاباتي او خپل ولسمشر هم ټولو منسوبینو ته، نهادونو ته، حکومتي نهادونو ته دا هدایت ورکړي چې هیڅوک په سیاسي مراحل د انتخابات کې بل لاسوهنه نه کوي او یو وادنی کوشش پدای تر څو دغه انتخابات یو شفافه او ښه انتخاباتي. دا زموږ ټولو مسؤلیت دی، د افغانستان خلک دا مسؤلیت لري او هغه مسؤل نهادونه هم مسؤلیت لري. انتخابات باید وسی، انتخابات موږ د راتلونکي نظامونو یو تضمین کوونکی ملي پروسه ده.
تشکر.
سونزی هم لري باید ترسره سي.
تشکر. بله تشکر آقای صدیق صدیقی، به امی امیده که یک انتخابات خوب برگزار شوه. آقای نوری، برنامه ما هم وقتش تمام
البته
میشه،
البته پده هیله چه دواره که وشی خود دواره نور الان نور اقا چه وایی چه هم سوله وشی او هم انتخابات وله رو دا بدیر خیبی.
بله بله، بسیار زیاد تشکر آقای صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری و همچنان محترمه مروه امینی سخنگوی فیفا و همچنان دکتر صاحب حبیب ننگ رئیس دانشگاه کمیسیون مستقل انتخابات. در قسمت اول محترمه لیلا جعفری و آقای امید میثم، از شما هم یک جان تشکر و در عقب میکروفونم را کسایی که
طول آوریدون که هم مننه چه دی پروگرام که برخواه خسته و تلفون نکردی و پختنه مطرح کرده.
بله از اونام بسیار زیاد تشکر. خوب حق از وار کلگی میخوره، ما هم یکان روز تشکر نمیکنیم، دیگه کس خضور ما نمیرسه، حق شنوندار ما هم یکان وقت میخوریم. بسیار زیاد تشکر از همکارای ما که در عقب میکروفون امروز با ما همکاری کردن، آقایان وایس کاکل، طاهر روشان، شمشاد عزتران، عبیدالله عبیدی. تا برنامه آینده خداحافظ و ناصرتان.